السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د سند نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. اونیس پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي د کابل ځانمرګي برید له ډیر شو زیات کسان وژلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په لاهور کې جلسه کوي او ایران وایي ک امریکا له اټومي موافقه اوزین او دوی به هم خپل اټومي پروګرام بیا چټک کړي. د خبرونو تفصیل، په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید غنو خلکو ته مرجوب لاړولې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح مشال ریډیو ته ویل په دې پیښه کې له ډیر شو زیات کسان وژل شوی او نور غن شمیر جوړبل دي. چارواکي وایي دا ځانمرګي برید د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په قلعه ناظر کې د تذکرو یا شناختی کارتونو د ویش له مرکز سره نږدې شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ټویټر پیغام له لارې ویلي دا برید دوی نه دی کړی. د دې برید واری لا چانه د منلی. پښتون تحفظ موومنټ نن د لاهور په موچی گیټ کې جلسه کوي. د لاهور پولیس وایي د دې جلسې لپاره امنیتي اقدامات کړی دي. په موچی گیټ کې یو پولیس چارواکي ارشد حیات کانجو مشال لريو ته ویل د جلسې د امنیت لپاره شپږ سو پولیس والا ځای پر ځای کړي. د پولیسو یو شمیر ارزي پوسټي جوړ کړي او د جلسې د امنیت لپاره یې کنټینرې هم ودرولې دي. هلته د یاد غورزنګ یو مشر رضا وزیر لږ وخت وړاندې مشال لريو ته ویل چې جلسه به په سلور بجې شروع کیږي او د لړکی ټوله تیاریانې کړې دي. دا غورزنګ په قبایلی سیمو کې د پوځي چیک پوسټو کمولو، ماینونو پاکولو او د غیب کړل شو کسانو راخوشي کېدل ترڅنګ یو شمیر غوښتنې لري. حکومت وایي د دوی ځنې غوښتنې منلې دي. نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د کورمې د شورکو عملی خېلو او خوست میدان زازی قبیلو د مشران ترمنځ جرګه روانه ده. د کورمې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري تیر ماښام مشال ریډیو ته په دې حق لول په دې جرګه کې د سرحدي ستونزو ترڅنګ امنیت او خپلمنځي اعتماد سازۍ لپاره خبرې اترې کیږي. نوموړي زیاته کړه،
خپل خوره چا ته پریږدي ما پر دې خوره خپلونی ما کردم تا پر شکر شو کی به مرکا جرګه کیږي د مدرسې له د ججی او دا جرګه به ان شاء الله هغه پوری جری چې څو پرې دا کومي بونډر مسایل دي نور وړي وړي مو ملي لا ټول سات تورس.
تیر هفته په دغه سیمه کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انخته شوی و چې په نتیجه کې 15 اف سی سرتیر او دوه افغان سرحدي پولیس وجل شوی وو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نصار پرون یو وار بیا ویل چې په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې ناسمې دي. د لاهور په ایوان اقبال کې وی دستوري ته د وینا په وخت نو موړي ویل ک چې په هیواد کې پوزي مارشل لا هم ولګي نو ټول ولس ججان به استعفا ورکړي. جسټس ساقب نصار زیاته کړه،
د عدالتي مارشل لا خبره نه په آئین کې شته، نه په قانون کې او نه زموږ په زړونو کې. ممکنه ده چې دا د چا خواهش وي او د خلکو په زړونو کې د وسوسو اچولو هڅه کوي، خو زه وایم چې ټول خلک دا خبره له سوچ نه هم وباسي چې ګنې په دې هیواد کې د عدالتي مارشل لا څه امکان شته.
که څه هم د عدالتي مارشل لا خبرې په رسمي ډول چا نه دي کړي، خو وخت نا وخت په پاکستاني رسنیو کې دا خبره مخې ته راځي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ویل چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه سره د مشاورت وروسته به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي. د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه وزیر اعظم بیګا په لندن کې له خبريالانو سره مختصر خبرې کړې دي چې پکې یې د وزیر اعظم د نوم په اړه تفصیل نه دی ورکړی، خو ویل چې ډیر ژر به په دې اکله فیصله وشي. نو موږ دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د آئین تر مخه د موجوده حکومت مودې پوره کېدو نه وړاندې به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانېږي. د حکومت 15 کلنه دوران په 28 مې سر ته رسیدو ټاکل شوی چې د جولای په 15 عام انتخاباتو شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کابل پرلت کون کی په افغانستان کې د جګړې لخکیل وړخونو د دریو میاشتو لپاره د دزبندې غوښتنه کوي. دوی پرون په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه آزاد ولسی حرکت دی چې په جنگ کې خکیل وړخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د اوربند او سولې غږ کوي. په کابل کې د سولې او افغان ژغورنې په نوم د پرلت خیمه خواوشا یو میاشت مخکې ودرول شوی او دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم غځېدلې ده چې د کابل پرلت کوونکو د معلوماتو له مخې اوس یې شمیر څلوېښتو خیمو ته رسېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که امریکا د 2015 کال له اټومي موافقې وځي نو تهران به په چټکتیا سره خپل اټومي پروګرام بیا شروع کړي. د جواد ظریف په خبره کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په رسمي توګه له اټومي موافقې د وتلو فیصله وکړه نو ایران به هم په جواب کې د قوانینو تر مخه فیصله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا مهال د ملګرو ملتونو غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا په سفر دی. جواد ظریف دا خبره د سی بي اس ټلویزیون جن سره په مرکه کې کړي چې نن بخبريږي. لدې وړاندې جواد ظریف ویلی چې واشنگټن ته پکار دی د خپل وګړو راخوشي کولو لپاره خبرونه وړاندې کولو په خپل عربیه کې بدلون راوړي. او بل خبر دا چې د ارمینیا مظاهرو مشر نیکول پاشینیان لږ سات وړاندې په یروان کې ونیول شو. نوموړي له دې وړاندې ویلي وو چې نن به له پخواني او اوسني وزیر اعظم سرج سرکیسیان سره وګوري. دوی له تیرو نهو ورځو راهیسې د نوي وزیر اعظم خلاف مظاهره کوي. پاشینیان بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دی به له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او په سولي زتوګه د واک انتقالولو په اړه خبرې وکړي، خو د سرکیسیان دفتر تر اوسه د دغه لیدنې په اړه تصدیق نه دی کړی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه د منور شانه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په کابل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې شاوخوا دیرش کسان وشل شوی دي. نن په لاور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کیږي. د دې غورځنګ یو غړی وایي د لاور په موچی گیټ کې د جلسې په ځای کې ګنده اوبه راپرېښودل شوی دي.
سهار ملګری ورغلی وو او د جلسې لپاره چې کوم انتظامات و هغه یې کول، نو دوی چې کوم د ګند د نالۍ اوبه دي دغه یې کوم ځای کې چې به موږ جلسه کول په هغه ځای کې راپرېښي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو ریپورت کې وایي په پاکستان کې امنیت ښه شوی دی خو د انساني حقوقو سرغړونې پکې دوام لري. په دې لړ کې د بشري حقوقو یو مبارز د ایچ آر سی پی د یوې مشرې په کور د چاپی پاړه وایي
دا څنګه ښکاري چې هغه چاته یو عام او کریمینل سړي دا کار کړی. دا خدای څنګه ښکاري د ادارو خلکو دا کار کړی. ما سوتم راغلی په رانا اول ته یو ګڼه کې ناس یو غاغینې مته چې کوم تعلیم مغسې دي.
او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد خبريال اقبال خټک خبري وره.
کرک ضلع نه تعلق لرم په کوم خټک کې نام تعلیم نه سوالاتم پورې کړی دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره څنګه چې خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې په کابل کې ځانمرګي برید شوی دی. دا وخت د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په کرخه دی. رحمت الله افغان، که د دې پیښې تازه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
بله انیس جان، د کابل د نن ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په کې زیاتوالی راغلی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې تر اوسه پورې 2.5 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 450 کسان نور ټپیان دي. وحید مجروح وویل چې د ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي او دا محلي درملنې لاندې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي چې یو کس انتحار کوونکی چې پلی روانو د کابل د شپږم امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې چېرته چې د تذکیرو د ویش مرکز و هلته ځان پورې چاودېدونکو توکیو ته چاودنه ورکړې ده چې له امله دغه مر ژوبله راوختې ده. او تر اوسه پورې هم د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې له دې نه وړاندې هم په افغانستان کې په ننګرهار، غور، همدارنګه بادغیس کې د نوملیکنې په مرکزونو باندې بریدونه شوي چې مر ژوبله یې هم درلوده، خو دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د دغه ډول پیښه رامنځته کېږي. تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
سمه ده او که اوریدونکو ته د سیمې په اړه کې وایي چې دغه سیمه څنګه ده، په کوم ځای سره نږدې ده؟
دغه سیمه د کابل په غرب کې چیرته چې زیاتره اهل تشیع اوسیږي هلته رامنځته سوې ده. د کابل کې د تذکرو د ویش لپاره درې مرکزونه جوړ سوي، یو په ارزان قیمت ملي هم په خیرخانه مینه او درېم په دشت ورچی د قلعه نظر په سیمه کې شوې ده چې ډېر زیات خلک راتله لغلته تذکرې اخیستلې. نو وروسته دغه تذکرې څوک اخلي کولی سي د نوملیکنې په روسیې کې ګډون وکړي، هلته ځان ثبت کړي. نو دغه پیښه د تذکرو د ویش په مرکز باندې سوې ده.
سمه ده، ډېره مننه. اوریدونکو، رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په کرخه وغویل چې په کابل کې په سانمرګي برید کې 22 کسان وژل شوي دي، 450 زخمیان دي. مشال ریډیو ته سوره
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په لاهور کې جلسه کوي. د دې تیاریان څنګه روانې دي او دغلته څه انتظامات شوي دي؟ دا وخت زموږ همکار پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. نو پامیر ساحل، که اوریدونکو ته ووایي چې څنګه انتظامات روان دي.
انتظامات د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو مشرانو مشال رډو ته لږ سات مخکې وویل چې انتظامات یې بشپړ کړي دي. او دغه کوم میدان چې دی په موچی گیټ کې، دلته خلق ور روان هم دي د بیلابیلو سیمونه. مشال رادیو سره ځنو خلکو خبرې هم وکړې او دوی وویل چې له پیښور پوهنتون نه ځنې کسان ورغلي دي د قبایلي سیمونه لکه د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، د خیبر پښتونخوا له ډیره اسماعیل خان خلک ورغلي دي. هلته د بلوچستان له پښتون میشته سیمو هم خلک ورغلي دي. او په لاهور کې تاسو ته معلومه ده چې پنجاب یونیورسټي د هلته ډیر پښتانه سبق وي، هغه هم دي. ورسره ځنې پنجابیان فعالان هم ورغلي دي، له اسلام آباد هم خلک ورغلي دي غونډې ته. او دا جلسه چې ده نن په 4 بجې، یعنی تقریبا یو پنځوس منټو کې شروع کیږي.
خو د دینه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځینې کسان وو، هغه هم د پنجاب پولیسو نیولي وو، نو هغه آیا راخوشي شوي دي او کنه؟ او که تاسو په دې اړه څه وایئ چې دغه کسان که راخوشي شوي، مشال لیډیو ته ایسته ویلي دي چې
دوی د شپې نیول شوي او دوی غوښتل چې یو سرټیفیکټ واخلي له حکومته چې د جلسې اجازه ورته ورکړل شي. خو دا کسان چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرستیال مشر علي وزیر هم وو، بل د عوامي ورکرز ګوند او د ښځو د ډیموکراتیک ټولنې یوه مشره عصمت شاه جهان هم پکې وه، هغه هم نیول شوی و. بیا د شپې ناوخته 3:30 بجې دا خلک خوشي شو. دوی بیا یوه خبري غونډه هم کړې وه. بیا علي وزیر نن مشال رادیو سره خبرې وکړې او ویل چې دوی نیولي وو، دوی پولیسو ته بیان کړل چې دوی د چیش د پاره ورغونډیږي. دوی غواړي چې د خپل په دوی باندې چې په دې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه پر مهال په نام نیو کې څه تیر شوي دي، دا غي ذکر وکړي، پنجاب ته نه خبر کی. نو ویل بیا پولیسو په خه عزت او قدر موږ خوشی کړو. رسمي ورته وسه پوري سرټیفیکټ نه دی ورکړی د جلسې، خو ورته دا ویلي دي چې تاسو کولای شئ چې پورم نه جلسه وکړي. نو د دې جلسې د پاره بیا په سیمه کې امنیتي انتظامات هم شوي دي. یو پولیس افسر نن مشال رادیو ته ویلي، ارشد حیات کانجو د دغه سیمې پولیس افسر دی، ډی ایس پی دی، هغه مشال رادیو ته ویلي چې 650 پولیسان حکومت ځای پر ځای کړی دي او 8 آریزي یا لنډمهالي پوستې هم لګولې دي د دې جلسې د امنیت لپاره. بیا د نه چې کله موږ پوښتنه وکړه چې خلک شکایت کوي چې کوم خلک جلسې ځای ته را روان دي، شکایت کوي چې دوی مخه نیول شوې دلته کنټینرونه دي، نو د بیا دا تاثر رد کړ. ویل نه، دا کنټینرونه اصل کې موږ د جلسې د امنیت لپاره په بیلابیلو ځایونو کې لګولې دي. او بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو کس عبدالله ننګیال بیټنی مشال رادیو ته ویل چې دوی پولیسو ته ورغلل، ورسره خبرې وکړې چې دا زمنګ کسان دلته را پرې دي جلسګاته. نو ویل مذاکرات وشو او خلک ور پریخي دي وس.
سمه ده، ډیره مننه پامیر ساحل د معلوماتو را کولو. اوریدونکو، نن په لاهور کې په موچی گیټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسې په ځای کې ګنده اوبوم را پرېښودل شوي دي. د دې غورځنګ یو مشر بلال مندوخیل وایي که هر څومره خنډونه ورته جوړ کړل شوي، دوی به دا جلسه خامخا کوي. دغه په خبره اوس مهال ځوانان د دې ګنده اوبو په اوچتلو په کارونو بوخت دي. زموږ همکار بشیر ګواخ له مندوخیل سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې حکومت اجازه نه ده ورکړې، نو آیا د دوی نننۍ جلسه قانوني ده او کنه؟ نو هغه وایي
ان دا سی افیشلی کوم ته سم نه میرو شو دې د دوی د خوا دغه سی یو لټ واقعي دا خو سم نه میرو شو. سهار ملګری ورغلی وو، دا جلسې د فارا چې کوم انتظامات ورغلی کول، نو دوی چې کوم د ګند د نالۍ اوبه دي دغه کوم ځای کې چې به مونږ جلسه کول په هغه ځای کې راپرېښې وي. نو اوس ملګري لګیا دي هغه اوبه یې بندې دي او کومې اوبه چې هغه ځای ته راغلي دي هغه د صفایي لپاره لګیا دي.
یعنې تاسو به جلسه کوئ خامخا دغه ځای کې که اوبه
جلسه به کوو جلسه به کوو جلسه به کوو.
نو دا اوس چې تاسو انسی نه ده درکړې دی کې تاسو څنګه کوئ ځکه دا خو بغیر قانوني نه دی دا کار تاسو کوئ؟
نه موږ اپلیکیشن ورکو او د اپلیکیشن نه علاوه په خپل هم خبرې ورسره وکړي چې موږ دغه جلسه کوو د امن لپاره د انساني حقوقو لپاره د انصاف لپاره موږ دغه غورځنګ دی او مبارزه موږ کوو. نو بس د چي دی لیټر را کریجکټیو
نو تاسو وایئ چې تاسو ډیسکریمینیشن کیږي تاسو د سره کیږي؟
بالکل ډیسکریمینیشن دی بالکل ډیسکریمینیشن دی چې د کله نه د لاهور جلسه اعلان شوی ده دلته چې کوم په لاهور کې مشت خلک دي د په خاصو توګه چې کوم دلته لوستون کې دي په کالجونو او پونتونونو کې هغه چې دلته یا د پمپلیټ تقسیمه یا د خلکو سره غونډې کوي یا خلکو ته د دعوت ورکوي چې په زموږ په 28 تاریخ سره جلسه د تاسو راشي هغو ټولو ته که څوک ټلیفونان کوي دمکۍ ورکوي ګړکۍ ورکوي او ډېر کسان داسې دي چې د پمپلیټ په ښار کې تقسیمول هغه به ونیول او پمپلیټ به ترې نه واخیستل. بیا چې په کوم پرنټنګ پرېس باندې موږ آرډر وکړی وو او دا پمپلیټ به چاپول هغه باندې چاپه وکړه تقریبا 6000 که 10000 چې کوم پمپلیټ وو هغه ترې نه واخیستل.
اوریدونکو تاسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر بلال مندوخیل مرکه اوریدله چې زموږ همکار بشیر ګواخ ورسره کړی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس یو وار بیا د خبره رد کړه چې ګنې په هیواد کې د عدالتي مارشلا امکان دی. چیف جسټس میا ثاقب نثار پرون د لاهور په ایوان اقبال کې د وینا پر وخت وویل دی او ملګري ججان یې د آئین نه بهر اس اقدام ته تیار نه دي. د مارشلا خبرې ولې کیږي او چیف جسټس یې په اړه وضاحتونه ولې کوي؟ په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې چې ګل ایاس یې وړاندې کوي واره.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار یو واری بیا ویلی دی په هیواد کې د عدالتي مارشالله خبرې خلک له ځانه کوي او ناسم دي. نوموړي د خالی په ورځ د لاهور د سفر پر مهال وی که په هیواد کې فوزی مارشالله هم ولګي نو د سپریم کورټ ټول ولس ججان به په مخالفت کې استعفا ورکړي. چیف جسټس میا ثاقب نثار زیاته کړه
د عدالتی مارشل لا خبره نه په آئین کې شته نه په قانون کې او نه زموږ په زړونو کې. ممکنه ده چې دا د چا خواهش وي او د خلکو په زړونو کې د وسوسو اچولو هڅې کوي، خو زه وایم چې ټول خلک دا خبره له سوچ نه هم اوباسي چې ګنې په دې هیواد کې د عدالتی مارشل لا سه امکان شته. داسې هیڅ خبره په آئین کې نشته او موږ هم له آئین نه پرته هیڅ کوم عمل ته تیار نه یو.
کسوم د عدالتي ماشالله خبرې په رسمي ډول چانه د کړي، خو په غیر رسمي توګه وخت نا وخت په پاکستانی رسنیو کې مخې ته راځي. خو په هغه د سپریم کورټ چیف جسټس ته د وضاحت ورکولو ضرورت ولې پیخیږي؟ په دې پښتنه د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان ویل دوی هم دې خبرو ته په غور ګوري او د هر ډول غیر آئینی اقدام پر ضد ودرېدو ته ژمن دي.
زمونږ ملګرو په ذهنونو کې دا خبره وه چې کومه خبره بار بار د وضاحتونو ته رسي، نو کېدی شي چې پسې پرده کس ته داسې پروګرام وي چې پېښور ته راغلی نو دا خبره ما ورته کیم خو ما وې داسې نه چې کوم کار تاسو کوئ چې د دې نه بل څوک فایده وانهلي چې کوم شی تاسو وایي نو هغه بانه جوړه کی چې یاره بھائی تاسو خلاف خو دا پورا یو ایف آئی آر جوړیږي چې کوم چیف صاحب په هر یو صوبه کې تاسو خلاف چې کوم دی دا خبره کړې دي چې دای خو په یو فیلڈ کے میں سم وسرا نشتا نہ پا ایجوکیشن کے اشتہ نہ پا ہیلتھ کے اشتہ نہ ادروائز سیشتانو کا دا اسٹیبلش شیستاسو خلاف او سبا 30% راشی نو ماتی سب دا شیخ با ٹک نوی واغی وی چه نو دا سی بنائی.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار د خالی پورس په لاهور کې او د جمعې پورس په پېښور کې د پنجاب او خیبر پختونخوا د تعلیم او صحت څانګو په کارکردګي ناخوښي څرګنده کړه او ویل چې په دې برخه کې د صوبایي حکومتونو اقدامات د اطمینان وړ نه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پچین کے بعد اپریل پدرشتمہ یعنی سبا د شنگائی ہمکارے ساسمان غنڈا پہلی گی چپکی بد سیمی پہ حالات و اقتصادی اخبل منسی و اڑی کو پاڑا خبری کی گی پدے دو رسن غنڈا کے بعد پاکستان بہرنی و چار وزیر خواجہ محمد آصف ہم گیڈن کبھی زنی کار پوہان وائی دا غنڈا د سیمی موجودہ حالات و پر محال ڈیرا مہم ادا پدیڑا تفصیل پدی رپورٹ کے اورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف با د اپریل په دریشتمه نیټه په چین کې کیدونکې د شنګای همکاري سازمان یا اس سی او د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خواجه آصف د سفر په اړه د تیر زیارت په ورځ 19 خبري غونډې ته ویلي وو چې خواجه آصف با د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره هم وویني او د خپل منځي او اړیکو په شمول په مختلفو چارو باور سره خبري کوي.
خواجہ محمد آصف بعد اپریل پر درشتم او سلی رشتم د چین په بیجنگ خار کې د شنگای همکاری تنظیم د بهرنو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي چې پکې بعد نړیواله او سیمایي سولې او ثبات ترڅنګ د خپل منځي همکاري زیاتولو او د دې تنظیم د راتلونکو سرمشریزي تیاریانو ته حتمی شکل ورکولو په اړه خبرې هم کیږي.
پاکستان، ہند، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، کرغستان، روس او چین د شنگای همکارۍ تنظیم غړي ملکونه دي. خدا چې د دې تنظیم دا غونډه د سیمې او پتیرا د پاکستان حالاتو لپاره سمره ارزښت لري. په لاهور کې د سیمایي چارو پو پروفیسر حسن عسکری وای چې د اس سی او په تیرو غونډو کې د تراګرۍ او سختدریسۍ د ګواښونو مخنیوي او سیمایي همکارۍ زیاتولو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرې شوي چې ترې د دې غونډو د اهمیت اندازه کیږي.
شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے وہ اس ریجن کے لیے کافی
دا شنگھائی ہمکارے تنظیم د دې سیمې لپاره یو ډیر مهم تنظیم جوړ شوی دی. په 2002 کال کې چې دا تنظیم جوړ شو نو په هغه وخت کې باپ کې یوازې په ترهګری خبرې کې دي او غړي هم لګو، خو اوس غړي ملکونه له یو بل سره د اقتصادي همکارۍ، تجارت، تکنیکی مرستو او په نورو چارو خبرې کوي.
پاکستان په 2018 کال کې د شنگھائی ہمکارے تنظیم مستقل غړي جوړ شوی و.
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ یو رپورټ خپور کړی چې پکې د نړۍ په تقریبا 200 هیوادونو کې انساني حقونو ته کتنه شوې ده. د پاکستان په اړه دا رپورټ وایي چې پکې امنیت ښه شوی خو د انساني حقونو سرغړونې پکې لا هم دوام لري. اسلام آباد لا هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په دې هکله د انساني حقونو کارکوونکي او څېړونکي څه نظرونه لري؟ د دې رپورټ کې به تفصیل وره چې بریوال کاکړې درته وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه نړیوال رپورت کې ویلي که څه هم په پاکستان کې تیر کال د تشدد په پیښو کې د مرګ ژوبلې شمیره 40% کمه شوې ده، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د انساني حقونو یو شمیر سرغړونې هم مخې ته راغلې دي. په دې رپورت کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کمیدو لامل د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات ښودل شوی دي، خو دا رپورٹ بیا په دې هیواد کې د لا درک کړل سو خلکو د درک لپاره جوړ سوی حکومتي کمیشن په حواله وای چې له دوی سره څه باندې 4000 او 1600 کسانو د لا درک کېدلو رپورټونه درج سوی دي چې زیاتره یې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. په دې اړه په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا یو غړي شیر محمد خان مشال رادیو ته ویل د خلکو په لادرکه کې دلو کې زیاتره امنیتي ادارو ته ګوتنیول کیږي.
دا سینه ښکاری چې هغه چاته یو عام کریمینل سړی دا کار کړی دا خدای څخه ښکاری دی دا روح خلکو دا کار کړی ځکه چې هغه بدلې نشو د ماخه ماسوتم راغلی پرانا لکه نشو په جون مخ کې اول ته یو ګنده کې ناشتي او مته چې دا غې نه مته چې کوم کالی مغه سړي دا غې نور نه کړی او دا یې مرده چې مونږ بیکار راغلی وته نه وي اوس کې سړی غلا کوي نو هغه د پاره په تیار کې راځي په پټه راځي دا بالکل لاس نه چې هغه زرانه یوازې په کور کې اوسېدا او دا غي مطلب دا دی چې د يرولو لپاره هغه د بشري حقوقو تنظیم او مته په دفتر کې کار کوي نو دا غي په نظر ورته مونږ ګورو او حکومت په کار کې دا غي ته پټوش
شیر محمد خان زیاته کړه چې په دې کې د انساني حقوقو کارکونکو او خبريالان لزيات فشار سره مخامخ کیږي بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود وای د امریکا دا ریپورت پاکستان ته د زور ورکولو په معنا نه دی ځکه چې په دې کې د امنیتي ادارو د ګټورو عملیاتو خبره هم سوې ده خو پکې د یو زموار هیواد په څیر پاکستان ته د انساني حقوقو د خوندي کولو یادګرنه هم ورکړل سوې ده نموړي وځه کړه
دا ریپورٹ
د پاکستان په سمه توګه کارندوی کوي پکې په امنیت ټینګېدلو کې د امنیتی ادارو کارکردګي په ډاګه کړل شوې ده البته د انساني حقوقو مسلې ته ډیره توجه پکار ده ځینې خلک وايي په پاکستان کې د پولیسو او عدلي نظام موثر نه دي نو ځکه د امنیت ټینګولو لپاره کله کله داسې اقدامات کیږي خو زه وایم چې دا یو ذمہوار ملک دی او په هیڅ حال کې د خلکو ورکیدل او شکنجه کیدل پکې د منلو وړ نه دي دا د آئین او قانون سرغړونه او ظلم دی چې په نتیجه کې په عالمی کچا د پاکستان بدنامي کیږي نو پکار ده چې لدې ډډه وکړل شي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ریپورت کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې په پولیسو او د لندنې سطحې په عدالتونو کې بډې رشوتونه هم خلکو ته د انصاف په ورکولو کې خنډونه جوړوي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د فلمي صنعت د بهاله او پرمختګ لپاره لسکلنه منصوبه جوړه کړې ده د اطلاعات او وفاقي وزیر ویلي چې د منصوبې لمخې به فلمي صنعت هم بحال شي او فنکارانو او هنرمندانو ته به د روزګار د موقعو ترلاسه کېدو سره سره د پاکستان اقتصاد هم ترقی وکړي دا چې په یاد صنعت کې کارکونکي په ډېره سوای تفصیل په دې رپورت کې اورو
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خبرتیا او خبرونو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډې ته ویلي چې اوس د پاکستان حالات سم دي او د لوبو ترڅنګ فلمی صنعت هم مخ پر بحالۍ روان دی مریم اورنگزیب زیاته کړې چې وفاقي حکومت د فلمی صنعت د بحالۍ او د فنکارانو د ژوند معیار ښه کولو لپاره لس کلنه پالیسي جوړه کړې ده د نموړي په وینا له دې سره به د فلم سازۍ پر جدیدو آلاتو راغوښتلو ټیکس نه اخیستل کېږي په سیلز ټیکس کې به ورته کمی وي د فنکارانو پر آمدن به په ټیکس کې نرمي یا رعایت وي او همداسې به د فلم جوړولو لپاره له بینکونو څخه 15 کروڑ روپیو پورې په اسانه شرطونو قرضونه ورکول کېږي مریم اورنگزیب دا هم ویلي چې د دې لسکلنې منصوبې له مخې به د فنکارانو لپاره د صحت کارت او د خیر شګړي فند قائموي د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله وای ک حکومت خپل دا پریکړه عملی کړه نو لکه بل به نه یوازې فلمی صنعت سره تړلې خلکو ته بلکې پاکستان ته هم ګټه ورسیږي
اوس هم دا اجزانه خوانه چې کوم پروډوسران کم دغه دي دا خوایي کوي په کراچۍ کې چې دغه دی لاهور تقریبا ختم دي ان شاء الله چې دې اقدام سره دې دغه سره لاهور واغه دغه واپس راځي هغه شوګان په بحال شي او خلک چې کوم مزدوران خوانه چې کوم دي کې نشنان کار کوي هغه
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال رادیو ته ویل ک حکومت دی اړخ ته توجه ورکړه نو پاکستان کې تکړه اداکاران ستا چې له کبل به فلمی صنعت ډیر پرمختګ وکړي
کدا حکومت په لږ خپل فارغ کې والی سرپرستی کې او نو خلافن کار مم خوشاله شي مطلب دار یو ډیر په خطر طریقه باندې کار وکړي نو کل راغلي دي ډیر خو ایجوکیټډ طبقه دا او ډیر خو وی خپل ډیګریانې رشتې په ډایرکشن کې په پروډکشن کې نو سره جره اپته وکړي او ما خلل شي ډیر خو اقدام به راشي نو کل مرامخ کې شو نو اټستانم مرامخ کې شي ټیک تم سینر بو سره منډه وکړي
د فلمی صنعت کارکونکو وایي چې په پاکستان کې د یادې څانګې مخ پر کښته تګ لوی لامل دا دی چې حکومت ورته توجه نه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو رپورټونه الته کتلی شئ او بیا راته رائے راکولی شئ. په فیسبوک باندې زمنګ ویډیو غانې هم وی تاسو په هغه باندې خپل رائے لیکلی شئ او د دې ترڅنګ هر ورځ مشال ریډیو د نوی سیکنډو یو ویډیوي رپورټ هم جوړوي هغه هم خبرې چې پکې مونږ د نړۍ مختلفې ویډیوګانې راغستې وي او هغه تاسو ته ښکاره کوو چې آیا په نړۍ کې څه روان دي. اوریدونکو د خبرونې په دویمه برخه کې به درته اونیز پروګرام د مشال امریکا هم وړاندې کوو. دا اصل په دې خبرونه کې اقبال خټک چې خبریال لې هغه به ملموي. په پیښور کې اوس تماس پخین درې نیمې بجې شوې دي او د منور شانه به لنډ خبرونه وورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کابل کې نن سهار ځان مرګ بریډ له ډیر زیات کسان وجلی او نور ګڼ شمیرې جوړ کړی دی. داعش د دې بریډ ذمہواری منلی. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دې بریډ غندنه کړې ده. پښتون تحفظ مومنټ نن د لاهور په موچګیټ کې جلسه کوي او د لاهور پولیس وای د دې جلسې لپاره امنیتي اقدامات کړي دي. دا غورځنګ په قبایلی سیمو کې د پوځي چیک پوسټو کمولو او ماینونو پاکولو او د غیب کړل شوو کسانو د راخوشي کېدلو ترڅنګ یو شمېر غوښتنې لري. نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې د شورکو ملي خېلو او خوست میدان ځاځي قبیلو د مشرانو ترمنځ جرګه روانه ده. تیر هفته په دغه سیمه کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خطر شوی و چې پکې دواړو خواو ته مجروب لا وخت و. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار پرون یو وار بیا وویل چې په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې ناسمې دي. نوموړي پرون په لاهور کې وویل که چېرې په هیواد کې پوځي مارشل لا هم لګي نو د سپریم کورټ ټول ججان به استعفا ورکوي. د کابل پرلت کونکو په افغانستان کې د جګړې لخکېلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه آزاد ولسی حرکت دی چې په جنگ کې لخکېلو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که امریکا د 2015 کال له اټمي موافقه ووتله نو تهران به په چټکتیا سره خپل اټمي پروګرام پیل کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته لنډ خبرونه د منور شانه واوریدل او سو وخت شو دی د اونیس خبرونې د مشال مرکا. نننۍ مرکا خبریال اقبال خټک سره شوې ده. د خبرونې کوربه شاهین بنیری دی. راځي چې ورته وښو.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم بس.
سلام شاوریدونکو شاین بنری مو د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکه کې را سره نوموړی خبريال اقبال خټک صاحب ملمه دي. خټک صاحب تجربه لري د بلابلو میډیا د ادارو سره د کار په پاکستان کې او د پاکستان نه بهر پریس فریډم په اړه نه د میډیا د ازادۍ په حواله چې کوم غونډه کیږي په نړیواله کچه باندې پای کې برخه اخلي او پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم باندې کوم چې د خبريالانو د خیر خیګړې د پاره او د غي چې کوم د بیان د ازادۍ حق ته د غي د پر کار کوي د غي ادارې سره دی منسلک دي د غي مشرکې دوی سره به خبرې کوو. د دې په هلو زلو باندې خټک صاحب د ټول نوړاندې خو تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی به
ډېره مننه.
خټک صاحب ډومبې کې راته د خپل ژوند باره کې رو وایي د کور کلی پاړه باندې د سکول پاړه باندې سبقونه څنګه ووي او چرته مو خپل لغه ابتدایي ژوند تیر کړو.
زه بنیادی طور باندې د خیبر پختونخوا کرک ضلع نه تعلق لرم. مور پلار مې دا ضلع باشندو قوم خټک نام څنګه چې نام دې سره مې کړی دی.
جو
تعلیم مې تر سواله سره پورې کړی دی په خبر کې کله مې چې پلار د روزګار او د نوکرې په دغه کلی نه په خبر تراله او تقریبا د دې شو چلیست کال نه اوس ته پیښور کې پاتې کیږو.
ها جی.
او ژورنالیزم سره راتګ زما ژبدانې چې زما ډېر خواهش و د ورکوټوالي نه مې یو ارمان او نه داسې کیسه نه وه.
ها جی.
یو حادثه وه چې زه بس دغې پېښې پېښې ته راغلم. ها. خو چې څو میاشتې مې تېرې کړې نو دومره خوند یې راکړو چې بیا مې دا پرېښودل نه غوښتم.
ښه، نو دا خو به اورېده غواړي خټک صاحب چې څنګه رالی، لکه داسې څه خبره وشوه چې تاسو دې میدان ته رالی او بیا دلته پاتې شوې؟
زما یو ملګری مې دوست و، ډېر خوږ دوست، کامل بنګه شه، هغه د انګریزي ورځپاڼې د پېښور نوته د فرنټ ریپورټ په نامه باندې پېژندلې کېږي.
او
په هغه کې کار وکول نو ګرین کې سړي د ډاکټر په حیثیت باندې یو ورځ هغه سره میراویدو ته هغه دفتر ته لاړم او بیا په دفتر کې هغه سره څه موږ چې کیناسو نو تاسو هغه د خپل ایډیټر سره تعارف ته راځي او هغه ته کوم چې د ایډیټر شو دا د خبر مالکوم او د فرشاه فبي هغې ما نه پوښتنه وکړه چې راته نن سبا څه کوې. ما یاره زه خو وزګار یم، ما د خپل څوارلسم امتحان د نتیجې اعلان کوم چې راشي نو مخته بیا به سوچ پرې کوم.
ښه جی.
نو هغه ما ته وویل چې راته چې وزګار یې نو ته مونږ سره کار ولې نه کوې.
ښه.
نو زه ما ورته داسې داسې مذاق راسره کوي، نو ما خپل ملګري ته رسه وکتل چې یاره د هغه سترګو کې څه جواب وګورم چې یاره دې مزاق کوي یا سنجیده دی نه دی ایډیټر.
جی.
نو هغه ما ته وویل چې یاره ایډیټر صاحب صحیح وایي چې که وزګار یې نو ته ورته کې کار ولې نه کوې. نو هغه چې کله دغه جواب ما واورېد نو لږ بیا حوصله وشوله، نو چېرې دا دوست به تا ته چې دی ستا د خبرې خبره به کوي او ستا په مستقبل حوالې سره به خبره کوي، نو ته به یقین کول اوس څه دومره غټه ګام پورته کول نه دي. نو ما هغې ته ایډیټر ته مې وویل چې نه صحیح دی، زه به سبا نه راځم. هغې وویل چې سبا ولې نن ولې نه شروع کوې؟ یو ځای ما ورځ باندې بیا چې دی ما ته وویل چې په سوټ کې کوم ځای کې دی خوښه یې هغه ځای کې ورځم بیا څه چې کله مې دغه ایډیټر د دفتر نه راووت نو ما دې دوست وویل چې زه خو په دې دنیا هېڅ نه پوهېږم، دا اخبار چلول اخبار جوړول او خبر پیدا کول او جوړول دا څه شی وي؟
ښه جی.
نو بیا خو له هغه سره خو کې کامل باندې سره اوسم ژوند دی، هغه ما ته وویل چې ته په دې ژورنالیزم کې پاتې کېدل غواړې، ولې چې هغه کې مقابله ډېره سخته وه. د پېښور په ډېر کم ژورنالیستانو مقامي زیات ژورنالیستان په هغه وخت کې د سنټ پیټرز کې د پنجاب نه راغلي وو او زیات د پښتنو مبارک یو داسې یو رایې مو چېره دوی جو اخبار نشي چلولی، نو یو هدف پورې رښتیا په کوم چې ژورنالیزم هغه وخت کې من نه شل پنځه ویشت کاله مخکې په پېښور کې دومره خور نه و څومره چې نن موږ وینو. نو بیا هغه ما ته وویل چېرته څوک چې ته نه رپورټینګ ته مه ځه ومن ژوند ته راځه. یو بل یو باغدار کې هغه ټایم کې اوس خو چونکې ټکنالوژي راغله، انټرنیټ راغلو، کمپیوټر راغلو، نو هغه پروفینګ هغه چې د سیکشن هغه اوس ختم شو. پخوا به پروفینګ یو ډېر مضبوط قسم په اخبار کې به یو څانګه به وه، ولې چې هغې ته به د هغه خبر راتلې چې نظرون جوړ کړی وو او بیا به یې غوښتل چې یاره دا خبر به بیا وکتلی شي چې په دې کې څه کمې بېشې خو نه شته، څه غلطي خو نه ده پاتې شوې. نو د هغې ځای نه به چې خبر بیا وکړي شو یا به هغې ته اجازت نه لاسو نه خبر و بیا د چاپ کولو لایق وو. پروفینګ سیکشن کې تقریبا دین افسین ته ریکړی چې اخبار یې کله زما د کار نه به خوشاله و چې هغه زما تبدیلی وکړه د پروفینګ سیکشن نه نیوزروم ته. او بیا تقریبا ما لس کاله په نیوزروم کې په مختلف سیاسیونو سره مې کار وکړو.
جی.
او کله چې بیا ما فرنټ پوسټ نه په کال 1999 کې خودو نو بیا هغه ټیم کې زما چې کوم هلته کې څوکیا راته راکړی شوی وه یا د ماکم ډیزیګنیشن وو، نو هغه زه بیا په اسسټنټ ایډیټر په حیثیت باندې ما بیا هغه دلې فرنټیر پوسټ ته اخبار پرېښو. خو زه دا ویلی شم چې د حیثیت یو صحافي زه په فرنټیر پوسټ کې پیدا شوی یم، هغه زما بیا پیدایښت دی. ژورنالیزم چې دی یو ډېر عجیبا پیشه ده نور و پیشو به مناسبت سره
جی
دی که په نړۍ سره خپل هیواد سره خپل خلکو سره فکر هم کولی شي او که د دغې غلط استعمال کېږي نو بیا چې دی خلک په جګړه اچولی شي په معاشره کې افراتفري راغوستی شي
جی
او کمزورو خلکو په انصاف ورکولو کې یو لار ورته نیولی شي
جی خټک صاحب 2001 نروستو پاکستان کې ډېر لوی میډیا بوم راغی یعنی ډېر میډیا ډېر وده وکړه او ډېر بشمیره چینلونه رااله وسم لګیا دي دغه نشریات روان دي کوم وخت چې تاسو جرنالیزم کو د پرنٹ یعنی شل پینځه ویش کال مخکې او دا جرنالیزم د کوالټي په حواله د معیار په حواله باندې تاسو دې څنګه ګورئ چې کله تاسو دا موازنه کوئ
اوس جرنالیزم د تیز شو په خوا ځان پورورو به چلیږي
جی
هغه وخت کې یو پاکستان ټلویزیون او یا ریډیو پاکستان نه دی ور ریډیو نه مشال ریډیو نه د سینو پاکستان کې ایف ایم چینل یې آزاد
ترانسټر
دا کې
جی
نو ډېر څورور دا کتن د رپورټ کولو او بل لا چې مو کې هم ډېر کم دی ډېر خوش نصیب خلکو چې هغه په سخت وخت کې دا سخت وخت مقابله وکړه او ځان یې پښتو او نن په ژورنالیزم کې ژوند دي سمه ګری زمون کامیاب نشول او هغه مسبب دي چې ته او دل سره نن چې دې نن په اړه ټلویزیون د پرنټ یا د اخبار نه جدا یو ماحول لري یو خوند لري او دا غیر په اړه چې دا غیر مشکلات جدا دي د اخبار نه اول چې په ټلویزیون کې چې په دغه وخت کې چې ما ته خبرې کوي چې څه پیښه کیږي هغه نه شل کوي
جو
په اخبار کې ته اوس څه پیښه وشوله نو هغه به سلیوس ګنټې بعد یا دولس ګنټې بعد یا سبا ته په اخبار کې چاپ کیږي او خلک به خبرې
جو
نو دې د پاره ټلویزیون چې دی په کله په پاکستان کې کال 2020 آزاد ټلویزیون نه ته جوړ کړل شو نو په هغه وخت کې موږ بالکل تیار نه وو
موږ
په قسمت نه همیشه دا فکر کوو چې زمینی حقایق ته مو کتل نه دي او فیصلې کوو موږ خو آزاد میډیا ته مو اجازه ورکړو دروازې مو ته کولا خلې لیکن موږ انتظامی طور باندې او په ټیکنیکل بنیاد باندې موږ تیار نه موږ سره خلک نه وو چې موږ دغه ته مخکې نه او ته ټریننګ ورکړې یا پوهه نه لرلې بلکې بس تیرانی ولې وزیرانی ولې ما او اجازه بس ته ټلویزیون کراوه
جی
او تاسو په وګورئ نو ګورو چې زموږ ټلویزیون جرنالیزم چې دی هغه زیات تر د اردو جرنالیزم په سر باندې چلیږي
تاو
اردو جرنالیزم او پنځه جرنالیزم چې پاکستان کې یو واضح فرق دی
جی
خلک په اردو جرنالیزم دومره یقین نه کوي ولې چې هغه شي دی هغه کم اخلاقی اقدار چې جرنالیزم لري په هغه باندې پوره نه ثابت کیږي او دی اخبار چې هغه کې دا کته د کیږي چې را هغه د هغه چې کوم بنیادی ضرورت چې د خبر جوړولو هغه پوره کولو کوشش کوي نو زما په خیال کې چې موږ هم کوم د پاکستان ټلویزیون کې یو پرایټي چینل وګورو او چې په کوم حساب سره هغه د خبر جوړوي او خبر خلکو ته خي هغه د ما خپل کې خلک دومره زیات خوشاله نه دي دا غوښمه چې موږ په دې د چیرې وخت کمنې وسره مقابله سخت ده په بل سره په منډه کې دي او نه غواړي چې د بل نه شاته پاتې شي او غواړي چې د بل نه مخته پاتې شي ما په خپل کې د تګ د وجه موږ کلتیانې کوو او چې شي نه نه کیږي په چې موږ نه لري او نن دا وجه ده چې بیا سپریم کورټ یا د های کورټ
جی
یا چې د کیمرا یا نورو ادارې یا عام خلک په موږ باندې ګوتو چې ته وی او موږ ته وی چې تاسو حقایق مخته راوړی خبر د حقایق معلومول نه مخکې خبر نشر کوي کوم چې زه ګرم یقینا غلطه خبره ده او خبر تر هغه پورې باید چې نشي نشي تاسو چې ما ته دا سلفي صدا یقین مې چې دا دغه شوی دی ما سره دغه سبوتونه دي
په
مختلفو طریقو باندې او سبا که په ما باندې څوک عدالت ته ځي خو که سبا په ما باندې څوک تور لګوي نو زه کولی شم چې زه دا ثبوت پیش کړم او زه خپل ځان چې دی سپین ثابت کړم دغه مشکل یقینا دی لیکن دا دی چې د خلکو بنیادی کردار جوړیږي چې خلک باید چې تاسو د میډیا د ادارو چې هغوی د خبرونو اخلاقي اقدار پوره کوي نه او په معاشره کې افراتفري جوړوي یا یو قوم د بل قوم په ضد باندې یا د یو مذهب سره تعلق لرونکي بل مذهب سره تعلق لرونکي خلکو ترمنځ غلط سوچ پیدا کوي. ما خلک دا د میډیا کار نه دی او باید چې میډیا دا کار ونه کړي او باید چې موږ د دغه خلکو دغه شان د میډیا لار ونیسو.
خټک تاسو به د خپل خبرو کې وی چې تاسو سره دا سفر چې کوم د صحافت ته ملګرو ځنو ملګرو شروع کړي او ځنو ملګري خو تر اوسه راورسېد خپل کار کوي خو ځنو ملګري بیا په دې سفر کې قرباني شو یعنی هغه پنخه شو هغه اوجل شو یا په ترهګرې په پیښو کې چې دین هغه ژوند او بیل او موږ دا مورو چې پاکستان چې دا ډېر خطرناک ملته د خبر اعلانو لپاره د دې کړه تل وضاحت وکړي چې دا خطرې د کوم طرف دی.
پاکستان کې چې کله یو عملی ګام پورته کړ د آزاد ټلویزیون اجازه ورکول خاص طور باندې او د ایف ایم ریډیو اجازه ورکول دا وخت کې دا فیصله شو چې کله هغه وخت کې همدغه تقریبا وخت کې لږه موده مخته یا وروسته پاکستان کې ترخبري هم راغله
جی
څنګه چې ما وویل چې موږ تیار نه یو دغه فیصلې په حواله سره موږ پوهه نه لرله ډېره تکنیکي پوهه اور انتظامی پوهه کم وه نو دومره غټه فیصله کولو سره په داسې وخت کې چې دومره غټ مشکل په پاکستان کې پیدا شو تروریزم راتله د افغانستان کې د طالبانو حکومت ختمېدل او بیا په پاکستان په قبایلي سیمو کې پیله دغه مشکل راپورته شو او بیا دا مشکل ورو 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 د قبایلي سیمو نه وتلو او د سیمې د هېواد نورو ښارونو ته اوسېدو ته دغه سفر روان شو. زه دا نه وایم چې موږ غلطۍ کړې دي لیکن موږ دا خیال کې ډېر اسانه اخیسته دغه خبر د ترخهګرۍ خبر جوړول خو دا خبر نشر کول او بل دا چې موږ د هغو خلکو چې چا بنیادی کار لرلی یعنی رپورټر چې په جنوبي وزیرستان یا په شمالي وزیرستان کې چې کله دغه مشکل ټولنه مخکې راپورته شوی د هغې ضروریات د هغې مشکلات د هغې پوهه باره کې موږ څو پېژندلو یا ځان پوهولو څه کوشش نه دی کړی. مثال په تور باندې موږ چې کله په پنځم فروری په کال 2015 کې حکومت د طالبانو سره په سره روغ مراجعه کوله
جو
او دغه مواجه کولی ته زه هم په یو ځوان نورمال ګرین کړیو
او
څه زمونږ کبالي د نورستان
ښه
دوستان رونه چې دا وانه نه راغلي موږ په خور نه کړی هغه موږ چې کله هغه وانه ته لاړه موږ په خور ته روان شو نو چې ماښام موږ ته پته ولګېده چې هغه په ګاډي باندې په وانه کې گزارو شو او دوه چې هغه تر موږ یو څو ګڼې مخکې په فراروه کې مینو شوي وو خبرې مو کړې وې روټې هم بیا د غرمې یو ځای وخوړله هغې موږ نه جدا شول دومره په اسانه باندې د دغې دغه موږ یو احساس ونه لرلو او بل طرف ته حکومت هم دغه احساس کمی لرلو او بیا هغو خلکو ته چې د چا چې دغه کار کولی په ژورنالستان باندې
هغوی
وژل کول یا ګزارونه پرې کول هغې ما په خیال کې دغه فکر وکړو چې په پاکستان کې څوک تا نه پوښتنه نه کوي نه د ریاست لاسونه نه د حکومت لاسونه نه د یو ادارې نه د بل ادارې لاسونه تا ته ګرسي نو اوس چې څومره زړه غواړي او په کوم ځای کې غواړي نو په ژورنالستانو ته ګزار کولی شي وژلی شي او یارولی شي او ټکولی شي خپل کار نه اشارولی شي. همدغه وجه ده چې نن ژورنالیزم چې پاکستان یو ښه هېواد نه ګڼل کېږي خطرناک هېواد ګڼل کېږي او هغې وجوهات دي او هغې زمني حقایق دي. د کال 2012 پورې یو سل اوولس ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې یو سل اوولس ژورنالیستانو کې صرف د درېو ژورنالیستانو چې په هغې کې یو خارجي د امریکې ژورنالیست جنرال پالم شامل دی
جی
د دې د مر حوالے سره څه ګامیا پر تکریشی دی هغه خلک چې د تشریح چا دا کار کړو هغه نیول شوی دی هغه ته عدالت سزا ورکړه لیکن دغه د انصاف هم نیم پر شوی دی نیم لا پاتې دی یعنی هغه ته سزا نه دی ورکړل شوی د جنرال پالم دغه کال د رضوان کې وچل شوی او په کرای پاکستان او تر اوسه په هغه چې کوم کاپیلان دی هغه لا په اپیل سټیج کې دی های کورټ نه هغه اپیل نه منظور شوی دی نه خارج شوی دی او که چېرې هغه اپیل خارجي دی د های کورټ نه بیا به هغوی سره د سپریم کورټ د توګه حق لري سوچ وکړئ چې څومره وخت تیر شو پنځلس شپاړس کال تیر شو او د جنرال پل کیس کې هغه ملزمان چې په چا باندې داو شوی وو دغه د وژنې او چا باندې ثبتونه تیر شوي وو او عدالت ورته سزا ورکړله هغه سزا باندې عمل درآمد تر اوسه پورې نه دی شوی دغه شان دي چې د سلیم شهزاد په کیس په حوالې سره یا ولی خان بادر په کیس په حوالې سره هغه په کیس کې د خلکو تر رسېدو لپاره اته نه حمله کسانو وژلی شو ګواهان وژلی شو هغه پولیس چې چا په تحقیقات کولو هغه وژلی شو هغه څوکیدار چې چا یې حفاظت کولو هغه وژلی شو او تر نن پورې چې مونږ د غرنې په دغه صورت حال کې هغه خلکو ته ګټه ملاو شو او طاقت ملاو شو چې څوک دغه کارونه کوي او څوک په چنرستانو راکوي دې کې دواړه د ریاستي او د غیر ریاستي خلکو باندې موږ شک لرو چې شاید په دې دغه کې لاس لري بیا دې سره زه به ضرور راغلم چې زموږ د میډیا د ادارې هم غټ غفلت کې او کمزوري وه چې هغوی د خپل ادارې د طرف خلک چې کار کوي په مشکلو سیمو کې مشکلو حالاتو کې د هغوی د ژوند محفوظه کولو حوالې سره ورکوټي هم څه ګام نه دی پورته کړی بل ګرام چې دی موږ ژورنالستان په خپله هم زه به وګڼم چې موږ دا سوچ او فکر پیدا شوی دی چې ژوند دوباره ملایده شي نو کلی دوباره نه شي ملایده نو موږ چې دی د مالک هره جایزه او ناجایزه خبره منو او پوره کوو په دې طرف ته سوچ نه کوو چې آیا دا خبره چې زما ژوند ته څه خطر شته زما کور ته څه خطر شته یا زما ادارې ته څه خطر شته او که نشته او که ځینې دغه خطرې که موږ ولې په حوالې سره باید څه ګامونه ضروري دي چې واخیستلی شي باید چې ژورنالستان هم دا ځان سره فیصله وکړي چې که د هغه اداره د هغه د ژوند نفوذه کولو حوالې سره هېڅ بنیادي ذمهوارې نه پوره کوي نو باید چې هغه هم یو فیصله ځان سره وکړي چې ژوند دوباره نشي ملاوېدی نوکري دوباره ملاوېدی شي نو باید چې زه ژوند نفوذه کړم نه چې نوکري نفوذه کړم
تاسو د سنسرشپ خبره وکړه د میډیا او په خبرلانو د بریدونو د اوس په عین حال کې د اخبارونو کلمونه تل لري کول کیږي داسې خبرونه چې هغه په پاکستان کې د زورورو یا واکمنو خلکو خوښ نه دي هغه ستوري یا قصه ورکه شي دغه شانتي بعض خلک چې هغه د اجازه سره په میډیا خبرو کې بازونه کی په جیو باندې چې دینو بندیز د جیو ټلویزیون نتورک باندې موجوده صورتحال د سنسرشپ یعنی حکومت وای چې دا موږ نه دی کړی پم راوی چې موږ نه دی کړی نو دا اوس چې کوم صورتحال دی د دین د وتو سلا رښتا ولې د دمر بندیزونه او د دمر پابندې اوس لګول کیږي په میډیا باندې
ما په خیال کې حکومت ته هم پته ده موږ ته هم پته ده لیکن د یره څو خبرې نه کوي او دا یره د دې زیاته خریدي چې اوس کڅوک مخامخ د تولاړو دی نن ته چې فکر کوي چې مخامخ راته شو کولار دي او دغه د پما د څه کوي او له هغه سره چې پټه ده خلای باندې لاس کړه او وګورم لا وګورم چې په کې ورکړ چې اور نه او وای نه او څه دي نه نن به چې ظاهر د ځان نه وباسو کدا یار نن نه باسو نو حالات ښه کېدي شي او کدا یار هم دغه شان دي نن چې پرته ده نه او خوري نو په خیال کې حالات د سبا حالات د نن نه زیات خراب دی او خدمي او بل دا چې په دې باندې باید چې یو بحث وشي او هغه خلک چې څوک په چا باندې دا ګوتې اوچتېږي هغې هم مخته راشي او خپل صفایي پېښ کړي زه یقین لرم په ډایلاګ په دکو د میز ته هغه سالور او طرف ته کې نستل پکار دي او دا څومره شریک خلک چې دی دغه سره شریک دي د میډیا دنه دي کې مالک د اخبار مالک شامل دي دي کې هغه کس چې ژورنالیست کار کوي دي کې حکومت دي دي کې عام خلک دي باید چې عام خلک په دې خبره ځان پوه شي چې ژورنالیزم د هغه بنیادي حقوق چې دي یعنی د معلومات ترلاسه کول او ځان دا خبره ساتل دا د هغه بنیادي حق دی او دا حق ورسولو کې د ژورنالیستانو او د میډیا یو بنیادی کردار دی یو د پل کردار لري که دغه دوه شیونه تر منځ به وباسي وباسي واخوای شي نو بیا خو به تورې تیارې شي بیا به معلومات نه څوک ورکوي او نه به ته خپله حقیقتی شي او معلومات مطلب یو طاقت دی که تا سره معلومات وي نو ته یو طاقتوره معاشره جوړېدی شي په طاقتوره یو هېواد جوړېدی شي او ته یو انفرادي حیثیت کې هم طاقتور جوړېدی شي او که چېرې تا سره دا معلومات نه وي چې سهار د کوره ته اوځې او نن ورځې د موسم څنګه وي نو ته به تیار نه دي د هغه موسم مقابله کول دپاره همدغه وجه ده چې معلومات ډېر ضروري دي خلکو دپاره او بل بیا حکومت دپاره ډېر ضروري دي چې دوی د خلکو حوالې سره د میډیا د لارې معلومات ترلاسه کړي. میډیا هر ځای کې موجوده ده، حکومت یا حکومتي چارواکي هر ځای کې نه وي. نو زما په خیال کې په ځای کې د پاکستان یو څوکۍ زمواله څوکۍ ما سره ده، نو ما د میډیا زیاته مضبوطه کړې وه، ولې چې د خلکو د حکومت ترمنځ کم پل دی، نو هغه د میډیا ده، هغه بل څه نه شي کېدی. او میډیا معلومات په سوات په اپریشن کې چې کله ختم شو هغه نه پس موږ خلکو سره خبرې کولې، نو ډېرو خلکو دغه وویل چې هغه معلومات نه لرل او د دغې وجې هغې ته نقصان او تکلیف زیات رسېدلی دی. نو باید چې موږ دغه ګامونه پورته کړي چې په هغه وخت کې چې خلک په مشکل کې وو، په ملکان کې، په سوات کې، پاکستان په نورو سیمو کې، نو دې باوجود دې چې موږ په میډیا باندې پابندۍ لګولې، باید چې ما د میډیا نوره مرسته کړې وي. نو دغه د وجې ما خلکو بنیادي سوچ او د فکر بدلون ضرورت په پاکستان کې مونږ د انګریزانو د زمانې د وخت چې کوم طریقې او نظام و هغې سره نن هم ژوندي پاتې کېدل غواړو او ژوند تېرول غواړو. ما په خیال کې داسې ممکنه نه ده، هغه خلک چې ژورنالیستان آزاد ژورنالیزم کې یقین نه لري، هغه خلک چې ژورنالیستان وژني هغې نشي کولی چې دغه صورتحال د راتلونکي وخت کې د همدغه شانې جاري وساتي. او په دومره مشکلاتو نه باوجود هم پاکستان کې ژورنالیزم اوس هم کوشش کوي چې په خپلو پښو ودرېږي. د دغه سنسرشپ دغه د دولت خلکو ته ازاد میډیا کوشش کوي چې ودرېږي او د خلکو بشري حقونو دفاع وکړي. او په پاکستان چې څنګه پاکستان هر یو سیاسي جماعت په پاکستان د حکومت ادارې فوج اداره د هغې مشر په خپله چې کله دا وایي چې هغه پاکستان د جمهوریت کې ترقي کولی شي، نو بیا جمهوریت د آزاد میډیا نه بغیر نامکمله دی. نامکمله جمهوریت پاکستان ته ترقي نه شي ورکولی.
دا خو د ریاست ذمواره شوي یا هغه خلک چې د هغې سره زور دی، د هغې سره واک دی. خبریالانو له څه پکار دي چې هغې د خپل پروفیشن سره د خپل روزګار سره انصاف وکړي شي؟
زما په نظر کې دوه بنیادی خبرې دي. باید چې یو ژورنالیست په حیثیت ژورنالیزم کولو ته حوالې سره زموږ په ذهن کې هر وخت ریښې پرتې وي. یو خو دا چې کوم اخلاقي اقدار د ژورنالیزم په عالمي چته دي یا په مکاني چته دي، د هغې باره کې زه علم ولرم. او دویمه دا چې بیا په دغې اخلاقي اقدار باندې زه عمل وکړم. او که چېرې زه په اخلاقي اقدارو باندې خپل ځان مضبوط کړم، نو زما مخکې ته بیا څوک نور مضبوط کړی دی. اخلاقي اقدار ډېر ضروري. موږ وایو چې یو خو پروپاګنډ هم کېږي، داسې شک نشته، لیکن څه نه څه مشکلات خو نه لري چې زمونږ تر منځ داسې خلک دي چې هغه زمونږ د صحافت ته نقصان رسولو کوشش کوي، د هغې خپل عمل د لارې یا بیا هغه صورتحال چې موږ ګورو چې ژورنالستانو ته د هغوی د کار مطابق تنخواه نه ورکړل کېږي، ژورنالستانو ته د هغوی کوم حقوق دي هغه نه ورکړل کېږي. نو ظاهره ده چې په هره خېټه د دنیا د نړۍ یو فوج یو اردو ملي اردو جنګ نه شي کولی. نو دغې ژورنالستان د وظایف چې کوم کار کوي د هغوی هغې ته ښه د خپل د تجربې په بنیاد د کار په بنیاد تسلیم شوي کومه ضرورتونه چې دي هغه باید چې موږ ته دې خلکو ته میلاو شي.
خټک صاحب تاسو ډیره مننه کوم تاسو د وخت چې تاسو وخت وست او موږ سره خبرې وکړې په دې پروګرام کې، تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه باندې شاین دینسل چې ماته موږ مخ راکړه.